امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا ولسمشر اشرف غنی جرمنی ته رسیدل دی. ایران او شپږ جمعه یو هیوادونه به نن په جرمنی کې سره ګوري، او د فرانسې او جرمنی مشران به نن روسیې ته لاړ شي چې د یوکراین د سولې تر وړاندې کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. ولسمشر اشرف غنی نن جرمنی ته رسیدل دی. په دې حقله رپورټ د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو وروسته اوریدای شي. اوس حسیب الکوزه او زه نظرانه یوسف زیدر ته خبرونه وړاندې کوم.
تازه رپورټونه وایي چې د کندهار په شهر کې طالبانو د پولیسو پر یو مرکز باندې برید کړی دی. موږ هڅه کوو چې د سیمې څخه خپل خبریال عزیزولا پوپل پر لین باندې حاضر کړو چې تازه انکشافات په کله محتمل ماتره کې فکر کوم تخنیکی ستونزه لرو. بل پلوته د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مونیخ په یو 50 امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن د جمعې په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ په یو درې ورځني سفر د جرمني د مونیخ ښار ته ورسېدی. د افغانستان د بندنیو چارو د وزارت د وزارت مرستیال بیان سراج الحق سراج امریکا را غشناله د توویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د غونډې په دریمه ورځ د کانفرنس برخوالو ته په خپل وینا کې د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د غد ملي امنیت د چارو سلاکار محمد انی فاطمر او د بندنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ملګری دي. ټاکل شوی ده چې د مونیخ نړیوال امنیتي کانفرنس د نجومې پورې د جرمني د مونیخ په ښار کې پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په میونخ کې د امنیتی کانفرنس وتلی دی. دی وایي د اسرایلو د هیئت سره په جلسه کې ګډون نه کوي. د ترکیې خارجه وزیر په برلین کې خبریالانو ته وویل چې ما غوښتل په دې کانفرنس کې برخه واخلم، خو بیا مې وویل چې نه، ځکه چې د منځني ختیځ د مسلې په جلسې کې وروسته د اسرایلو نمایندګان شامل کړل. د وویل چې دغه تصمیم د جرمني سره د ترکیې په اړیکو پورې هیڅ اړه نه لري.
یو نوی ټاکل شوی مخاور جمهوری غشتون کې سناتور د پنځشنبه په ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان په داسې بیړنۍ توګه ونوځي لکه د عراق نه چې وتی، بلکې د دې پر ځای باید تر 2018 کال پورې همدغه موجوده قواوې هلته وساتي. د ارکنساس د ایالت جمهوری غشتون کې سناتور ټام کاتن د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې په وینا کې ویل چې امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت له امله مسؤوله ده او افغانستان د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي په اصطلاح زړه دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې باید عراق صحبي ونه کړو. په افغانستان کې باید تر 2018 کال پورې د 10,000 عسکرو د ساتلو دپاره ژمن وسو. هغه داسې وویل:
افغانستان is at the heart of America's national security policy.
افغانستان د امریکا د ملي امنیت په دګلاري کې مرکزی ځای لري. کهالته د القاعده پر ځای نو نوای نو د سپتمبر په 18 به په امریکا کې بریدونه نوای سی. په افغانستان کې د اسلامي افراطیت خلاف جګړې کې زموږ کامیابی یو داسې کامیابی ده چې انکار ترې نسی کېدلی. موږ القاعده په سی واخیستل او هغوی بیرته نه دی راغلي. همدا وجه وه چې ولسمشر اوباما وویل چې د افغانستان جګړه ښه کامیابه وه. د افغانستان جګړه یو سپېڅلې او سمه جګړه ده. د دې جګړې صحیح لاره دا ده لکه ما چې ویل دي چې پرې نژدو. ولسمشر باید پخوانی پریکړه او پخوانی اعلامیه بدلې کړي.
ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خارجي پالیسۍ په حق له اندېښنو په باره کې د خپل پلان رپورت کانګرس ته وړاندې کړي. په دې پلان کې د اسلامي دولت او چین د مسلو نه نیولې نورې اندېښنې مطرح شوې دي. دغه رپورټ چې د ملي امنیت د تګلارې په نامه یادېږي نن د جمعې په ورځ اعلانېږي، خو داسې اټکل نه کیږي چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د کوم غټ بدلون راشي. د کانګرس ځینو جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس اوباما په پالیسۍ باندې نیوکه کړې ده. وایي چې جمهور رئیس په خپلې پالیسۍ کې نړیوالو ګواښونو ته کافي ځواب نه دی ویلی چې پکې د اسلامي دولت مسله او په یوکراین کې د روسیې د دخالت مسله شامله ده. جمهور رئیس اوباما د دغه رپورټ په حق له په لنډو معلوماتو کې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. جمهور رئیس اوباما ویل چې د نننۍ نړۍ زیات شمیر امنیتي ستونزې چې مو ورسره لاس او ګریوان یو په چټکۍ او اسانۍ نشي حل کېدی.
د چین د حکومت یو ویان نن د جمعې پر ورځ ویل چې چین د هر بهرني حکومت لخوا د طبي د مذهبي مشر د لیلا ما سره د لیدلو مخالفت کوي. چین دا خبره په واشنگټن کې د ملي عبادت په نامه د کلنۍ سارنۍ غونډې د دایرې دونه وروسته کړې ده. د چین د باندنیو چارو د وزارت ویان هونګلی په بیجنګ کې خبریالانو ته ویل چې د لیلا ما یو سیاسي طبیعت شوی کس دی چې په چین کې د ډېر پخوا رئیس د مذهب په نامه د بیلتون غوښتنې هلې ځلې پیل کړي دي. جمهور رئیس اوباما او د لیلا ما پرون د پنجشنبې په ورځ دوه په دوه سره ونه کتل، خو په غونډه کې څوکۍ دونه سره لیرې نه وې او لنډ روغبړې سره وکړي. جمهور رئیس اوباما د لیلا ما ته د یو مهربان انسان خطاب وکړي او هغه یې وستایه. ولسمشر د چین مخکې مخالفتونه چې وایي د امریکا د حکومت او د لیلا ما ترمنځ د اړیکو سره مخالفت لري د پام وغورځول. سره له دې چې د لیلا ما وایي چې هغه د تیبتیانو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، چین دغه مذهبي مشر ته د یو خطرناکه بیلتون غوښتونکي فعال په سترګه ګوري او د نړۍ هغه مشران چې د هغه سره ګوري معمولا د چین لخوا غندل کیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. امریکایي تحقیق کوونکي هڅه کوي چې په امریکا کې د روغتیا د بیمې په دویم غټ کمپنۍ باندې د یو غټ انټرنیټي برید اصلي منبع پیدا کړي. په دې برخه کې د نورو ترڅنګ په چین باندې هم شک موجود دی. د انتیم په نامه کمپنۍ په دې روانه اونۍ کې وویل چې د انټرنیټ غلو د دوی کمپیوټري سیستم ته لاره ایستلې ده. د دوی په دې سیستم کې د 80 میلیونو کسانو په حقله معلومات شامل دي چې ټول اوسني او پخواني مشتریان او دغه کمپنۍ کارمندان دي. لویدیځ رسنۍ د تحقیقاتي سرچینو له کوله وایي چې په دې انټرنیټي برید کې ښایي چینایي انټرنیټي غله لاس لري. دغه منابع ویلي دي دا ملامتي ځکه په چینایي غلو اچولې ده چې دغه تکتیکونه هغه تکتیکونو ته ورته دي چې چینایي انټرنیټي غلو مخکې استعمال کړي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بنند جمعې په ورځ په مونیخ کې وګوري چې د ایران د اټومي پروګرام په باره کې سره وغږیږي. دوی دواړه د امنیت په یو نړیوال کانفرانس کې ګډون لري. د کانفرانس نه جلا د یو بل سره ګوري او د ایران د اټومي پروګرام په باره کې د ډیپلوماتانو په غونډه کې خبرې کوي. د امریکا خارجه وزارت وویل چې کیری او جواد ظریف به د شنبې په ورځ یعنې سبا ته سره وګوري، خو یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دوی به نن د جمعې په ورځ غونډه وکړي. ایران او 15 جمعي هیوادونه چې امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او جرمني پکې غړي دي کوشش کوي چې د مارچ تر 24 پورې د خپلو کلونو د کوشنو په اساس داسې موافقه سره ورسیږي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په باره کې ټول سوالونه حل شي. دوی موافقه کړې ده چې د جولای په اوله به نهایي موافقه سره رسیږي.
تاکي کون کې وای چې د ترانس ایشیا د الوتکې دوه انجنونو د کار لویدلیو، نو ځکه د چهارشنبې پورس په تایوان کې سکوت وکړو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شول. د تایوان د هوا نوردۍ د چارو د شورا چارواکو نن په خبري کانفرنس کې ویل ثبت شوي معلومات ښایي چې د الوتکې ښي خواته انجن د پرواز نه 8 ثانیې وروسته یو دم ځای په ځای بند شو. په دغه وخت کې پیلوټ هغه بل انجن په خپل مړکا چې بیرته دوانه چالان کړي، خو الوتکه د ماشینونو د چالاندو نه مخکې سقوط وکړ.
اردن وایي د اسلامي دولت په ځایونو باندې دا تازه هوایی بمباري د هغه اردني پوځي پیلوټ د وحشیانه قتل د انتقامي عملو شروع ده چې د اسلامي دولت غړو د دسمبر په میاشت کې نیولی وو او څه موده مخکې ژوندی ور واچوي. د اردن جنگي الوتکو پرون د پنجشنبې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ګروپ باندې هغه وخت لسګونو هوایي حملې پیل کړې چې د اردن پاچا ملک عبدالله وویل چې د اردني پیلوټ سخت بدل به واخلي. د اردن خارجه وزیر ناصر جودا پرون د سینن تلویزیون ته ویل اردن به د اسلامي دولت مليشي هر چیرې چې وي هر څومره چې د لاس کېږي تباه کړي. پاچا عبدالله پرون د وجل سوي پیلوټ د کورنۍ د غړو لیدو ته ورغی. هغه ویل اردن به د خپل ولس او دین دفاع لپاره جنگ ته ادامه ورکړي. اسلامي دولت خبره سوي ویډیو ښیي چې اردني پیلوټ په پنجره کې بندې دی، تیل پراچول کېږي او ژوندۍ سوځول کېږي.
د جرمني او فرانسې رهبران مسکو ته رسیدلی دي. دوی به د روسیې جمهور رئیس پوتین ته د سولې نوې پیشنهاد وړاندې کړي. د دې پیشنهاد مقصد دا دی چې په ختیځ یوکراین کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو او د یوکراین ترمنځ جنگ چې په مخ